آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د کتابخار له لوري د شلو کتابونو د چاپ او مخکتنې رپورټ اورئ. طنز لیکوال عبدالنافع احمد د خپل نوي چاپ شوي کتاب په باره کې راته غږیږي.
طنز دوه عمده سبکونه لري. یو هغه طنز دی چې ډېر دی خندوي خو لږ قهر دروي، لږ درد دروي. دا جلا تخنیکونه لري.
د شاعر او لیکوال استاد عباسین یوسفزی د مرکې دوهمه برخه که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان ځدران د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د چین سفارت په نږدې راتلونکي کې په کابل کې فرهنګي نندارتون جوړوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري او د چین مرستیال سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو پر دوام ټینګار وکړ. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغه کتنه کې چې د ورېدې میاشتې په 22مه نېټه په کابل کې ترسره شوه، د چین د سفیر مرستیال هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستي او فرهنګي اړیکې باید له یو نسل څخه بل ته وغځېږي. د چین د سفیر مرستیال په خپلو خبرو کې ویل، د چین د خلکو د فرهنګ د پیژندلو په خاطر غواړو په نږدې راتلونکي کې په کابل پوهنتون کې فرهنګي نندارتون جوړ کړو. چینی پلاوی په دې باب د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرست د همکارۍ غوښتنه وکړه چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا ډاډ ورکړل شو. د ورېدې میاشتې په 13مه نېټه په کندز کې د ریدي ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې چې د کندز ولایت مقام په مرسته د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې لخوا د دغه ولایت د ښاروالۍ په پارک کې جوړه شوې وه، د کندز پر شاعرانو سربیره د تخار، بدخشان، بغلان او کابل یو شمېر شاعرانو هم ګډون کړی و. د کندز والي اسدالله عمرخیل د مشاعرې د پرانیستې په وینا کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې څخه مننه وکړه. ویل موږ باید خپل ټول فرهنګي او ادبي میراثونه ژوندي وساتو. د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې مشر فدا محمد ارزخ په خپلو خبرو کې داسې مشاعرې د خلکو ترمنځ د شته واټونو د له منځه وړلو غوره لارې وبللې. ریدي ګل مشاعره له 12 کلونو راهیسې هر کال په کندز کې جوړیږي چې د کندز د اړوند ولسوالیو او د نورو ولایتونو شاعران او فرهنګیان پکې ګډون کوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ د ورېدې میاشتې په 22مه نېټه د داستانه نړیوال نندارتون لپاره د تیاری غونډه جوړه شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې استانه نندارتون د روان میلادي کال د جون له 10مې نېټې څخه د دسمبر د میاشتې تر 10مې نېټې پورې د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د استازو په ګډون د قزاقستان په استانه ښار کې جوړیږي. د استانه په نړیوال نندارتون کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هم د هیواد ځینې فرهنګي آثار نندارې ته وړاندې کوي.
د ورېدې میاشتې په 12مه نېټه کتابخار د شلو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. دا شل کتابونه د علم او فرهنګ د سرلارو ژوندلیکونه دي چې د کتابخار لخوا چاپ شوي. کتابخار په تیلی چې سل داسې کتابونه به په پښتو او دري ژبو چاپوي. نور حال زموږ همکار همایون هیواد راکوي.
د ورېدې میاشتې په 12مه نېټه په کتابخار کې د سرلارو د ژوندلیکونو د شلو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وشوه. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتابخار کې جوړه شوې وه، د کتابخار مشر استاد نجیب الله منلی وویل کتابخار غواړي سل داسې کتابونه چاپ کړي. استاد منلی د دغو کتابونو د چاپ په اړه د ځینو ټکو یادونه داسې وکړه.
دلته زمونږ څو ټکي په نظر کې دي چې هغه هم د کتابخار د دریزه مګر د کتابخار نه ورخوا اهمیت لري. اول دا چې دغه کتابونه چې مونږ چاپو، په دې کې د ژبو په ارتباط مونږه یو خاصه پالیسی لرو چې مشخصه ده او باید واضح کو. په فارسی کې ایرانیانو ډیر کار کړی دی، اثر شته، په بازار کې موجود. هلته د موادو کمی نشته مګر دغه مواد په پښتو کې نشته. سره له دې چې زه د ژباړې نه د ژباړې مخالف هم یم، خو مونږه دې ته حاضر یو چې حتی له فارسی وژباړو پښتو ته د کتابونه راوړو چې اول په پښتو کې دغه خلا ډکه شي. دویم هغه مشاهیر لیکوال کارکونکي هغه د فکر او فرهنګ سرلاري چې د دې خاورې پیداوار دی، د دې خاورې دي، مونږ تر اوسه پورې هغه د نورو دخلي نه پیژنو، یا د غربیان دخلي پیژنو، یا د ایرانیان دخلي پیژنو. د هغوی په باره کې باید مونږ خپل تولید ولرو. او په دې لړ کې مونږ خپل ځینو دوستانو نه غوښتنه کړې ده چې مونږ ته دا اثر ولیکي. نو دا اثر به هم په پښتو او هم په دري چاپېږي، ځکه چې دا زمونږ خپل اثر دی. په درېیمه مرحله کې زمونږ نقشه دا ده چې بیا هغو ژبو ته چې ویونکي کم دي مګر په افغانستان کې مهمې ژبې دي، ازبکي ته، بلوچي ته، نورو ژبو ته، هم مونږ دغه اثر ترجمه کړو. هغه به زمونږ درېیمه مرحله، که چیرې دا اول دوه مرحلې کامیاب شولې.
کتاب خار له چاپ شویو شلو کتابونو علاوه اتیا نور کتابونه هم چاپوي. استاد منلای وایي دا کتابونه به ځینې خاصې ځانګړنې ولري او د هغو له مخې به پیژندل کیږي.
تر اوسه پورې مونږ شل کتابه ژباړلي دي او چاپ کړي دي چې نن تاسو مخکتنې ته راغلي یاستئ. فکر کوم چې د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې دا هم په خپل هم یوه حادثه بللی شو. په یوه چوکاټ کې په یوه فکر باندې په یو ځل د دومره شمېر کتابونو چاپول سابقه مونږ نه لرو. بل په دې کتابونو کې تاسو عکسونه ګورئ، مونږ د شکل د لحاظه هم فکر پرې کړی دی. یو موضوع چې زمونږ په ادبیاتو کې تر اوسه په هیڅ کار نه دی شوی، هغه د ټکس او د پاراټکس خبره ده. متن به وړاندې شي، مګر دا متن په کوم شکل کې وړاندې کېږي، په کوم چوکاټ کې وړاندې کېږي، دا هم مهمه ده. دا کتابونه ټول په یوه بڼه چاپېږي، یعنی هر څوک په هر ځای کې چې دا کتاب ګوري پوهېږي دا د کومې سلسلې کتاب دی. فقط د کتاب شمېره او عنوان طبعاً لیکوال او ترجمان دا پکې بدلېږي، نور د کتاب بڼه هماغه بڼه ده د ټولو کتابونو لپاره. دویمه خبره د رنګ مسله ده. ټول کتابونه په یو رنګ کې چاپېږي د دې لپاره چې د کلکسیون حیثیت پیدا کړي. خو دلته بیا مونږ د ژبو تفکیک ته ضرورت لرو. نو یو رنګ د پښتو لپاره، یو رنګ د دري لپاره، او که نورې ژبې شروع کړي د هر ژبې لپاره به بېل رنګ وي. دریمه خبره د ژبې موضوع ده. مونږ کوشش کوو چې دا کتابونه په معیاري ژبه باندې ولیکو، زمونږ د وطن په معیاري ژبه باندې. او په دې برخه کې هم هدف دا دی چې بالاخره دغه معیار باید یو څوک یو ځای کې پیدا کړي. نو حداقل دغه کتابونه چاپېږي د یو څو تنو استادانو لخوا معیاري بلل شوي دي د ژبې د لحاظه. او که څوک دا ژبه په لیکنه کې وکاروي، ډېر زیات به د ستونزو سره نه مواجه کېږي، هم په افغانستان کې او هم په نړیواله سطحه باندې. او دا کېدای شي که چېرې زموږ دا پروژه کامیابه شي او موږ تر سلو زیات داسې کتابونه وړاندې کړو او وکړای شو چې دا کتابونه په لوړ تیراژ وړاندې کړو، تر اوسه پورې زموږ تیراژ زر نسخې دی. نو کېدلی شي چې موږ د ژبې په معیار جوړولو کې هم یو نقش ولوبوو. د ژباړې په برخه کې هم زموږ پالیسي داسې ده چې دا باید په اسانه ژبه وژباړل شي. لغت سازی او دا کارونه پکې نه کوو. هر کتاب چې دلته تاسو ګورئ داسې یو چا لوستی دی چې باسواده دی، مګر د زده کړې کچه یې دومره نه ده چې دا شي باره کې معلومات ولري، او په کوم عبارت چې هغه کس نه دی پوه شوی هغې باره به موږ سره کار کړی دی.
دا کتابونو د مخکتنې په غونډه کې د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر هم خبرې وکړې. په پیل کې د کتاب خار دانه وخت وستای او چاپ شوی بیوګرافي یې نمونې وبللې. ښاغلی غزنفر په خپلو خبرو کې وویل په افغانستان کې د بیوګرافي لیکنې په باره کې موجود تصور ناقص دی او په دې برخه کې ډیر لږ کار شوی.
بیوګرافي د ادبیاتو د کورنۍ یو ژانر دی. د ادبیاتو حدود نامعلوم دي. دا ټول کتابونه هم په ادبیاتو کې شاملېدای شي، خو چې خاص ادبیات یې دي شي نو په اوله درجه کې تخلیقي ادبیات دي شي، لکه شعر سو، لنډه کیسه سو، ناول سو. او بیا هغه ادبیات یې دي شي چې د خیال عنصر پکې نشته یا قوي نه دی پکې، یعنی بنیاد په واقعیت ولاړ دی، خو ادبیات دي. په یوغو کې بیا ډېر مهم پکې بیوګرافي ده، اتوبایوګرافي ده، او د هنري راپورتاژونه دي چې متاسفانه زموږ په وطن کې په ادبي بحثونو کې د په شعر او په د نورو تخیلي ادبیاتو کې یو څه خبرې کېږي، هم تیوریکي هم عملي، په دې اړخ باندې لږ کار شوی دی. او زه چې د ګورم ورځ په ورځ په ټوله دنیا کې د ادبیاتو دې اړخ ته چې هم د ادبیاتو خوند دی پکې او هم په واقعیت باندې ولاړې خبرې دي، دغو ته توجه ډېرې شي. د دغو کتابونو یو څو ما ولوستل پیش تر پیشه، واقعا ډېرې ښې بیوګرافي دي. پخوا د بیوګرافي په ایسه کې کوم تصور موجود دی هغه ناقص دی د موږ په وطن کې. مشخص مثال به نه ورکوم، یو عمومي مثال به درکړم. د دې جهاد په وخت کې به په پېښور کې چې به یو څوک شهید سو یا به داسې د بیوګرافي غوندې یو شی لیکل کېدل سوانې په دې مجلو کې، بیا به فرزن داسې لیکل وای دی په یو مسلمانه کورنۍ کې دنیا ته راغلی و. په دې کابل کې بیا په هغه وخت کې به ما بیا دا په یادی چې داسې بلکل وای دی په یو غریبه کورنۍ کې دنیا ته راغلی و. زه دا نه وایم چې دا خبره به حقیقت نه وه، خو دغه د بیوګرافي په ایسه کې هغه د موږ نیمګړی تصور شوي مطلب می تشده دموش لیکوالو یا جورنالیستانو بغوشتل چی یو چوک معرفی کی یو چوک وستایی دیو چا جواند انزور کی نو لهماغ اول ورزیه لغی تقدیر لورزیه او د کورنی نیل مثبت انزور کی حال دا چی حقیقت دا سینه دی انسان وده کهی انسان کامل نپیده کیشی یا وقت ما یو مثال ورکره و بیا باقی مثال تکرار کما دا پوهان داکتر بهاودین مجروح پا اول ورز نه پوهاندو نه داکترو نه مجروح او پا غالب گمان بهاودین به هم نو دا رو رو بیا کیجی وقت غواری یه دی بیگرافی دیکن که چی دا آقا و نشهی دی ودی حالت نو لوستون که دیر سنزده که زموش پا غا دودیز بیگرافی که چی کم تصور موجود دی پا غی که دی ودی حالت بیر نیی وار لوار یا سرای پورایی
د استاد غزنفر په وینا په شلمه پیړۍ کې بیوګرافي لیکنه د ارواپوهنې او ټولنپوهنې له ودې سره ډېره دقیقه او هنري شوې ده. نو هغه کسان چې غواړي بیوګرافي ولیکي باید ځینو نورو ټکو ته هم پام وکړي.
کب بې اوبو نسي مطالعه کېدی، انسان بې ټولنې او بې چاپېریاله نسي مطالعه کېدی. که بیوګرافي لیکي او ولیکي دا ځوانان تاسو دا کار وکړي، دا ډېر لوی ژانر دی، ډېر مهم ژانر دی. دغه کتابونه که ولولئ تاسې ټولې کلیانې څه کولی سئ. بیوګرافي په لیکلو کې یو شخصیت که انځوروئ هغه به بې چاپېریاله نه انځوروئ. یو څوک یو چېرته یي په یو کلي کې هغه کلی اثر پرې کوي، په یو ښار کې هغه ښار اثر پرې کوي. که چاپېریال په نظر کې ونه ساتي دغه کرکتر روح نه پیدا کوي. دا بیوګرافي که هر څومره یې د پیسه کې مواد ټول کوي، ځکه چې له چاپېریال سره له ټولنې سره یو شخصیت په تعامل کې یي. دغه تعامل باید څرګند شي، بیا نو د کرکتر روح پیدا کوي، بیا په یو هنري اثر او په یو مهم اثر بدلېدی شي. یو بله خبره مې شاید په یو بل شکل کې کړی چې هغه په دې داستانونو کې م ده، انسانان نه تک تور دي نه تک سپین دي. که غواړئ چې د یو شخصیت کمال وشوي، یو څه کمزوری هم شوي، کمزوریو په رڼا کې یې کمال ډېر ښه معرفي کېږي. دغه تناسب چې ده په د روحیاتو د خلقیاتو د شخصیت په بیان کې م دی. که د یو چا شکست او کمزوری ونه شي، دغه د فتحې او د کامیابۍ او د مثبت اړخونو کمال لوستونکي ته نه رسېږي، احساسېږي نه. څلورمه خبره به هم د بیوګرافۍ وکړم چې په دغو کې مې ولوسته. د بیوګرافۍ ګورئ، یو هغه دی دا سوانی دی چې په وزارت داخله کې لیکي که نه، تذکرې چې ورکوي پلانی کالو ولد د پلانی و، دا ګورئ دا روح نه لري. حقیقت دی خو روح نه لري. روح هغه وخت پیدا کوي د بیوګرافي چې یوازې وچې سوانی نه وي، په هغه کې یو قسم پیښې وي. نو ته وایي چې پیښه هم حقایق دي، خو پیښې تصویري وي. د شي بیوګرافي لیکل د تصویر لیکنې غوښتنه در نه کوي. خو تصویر غوښتنه څنګه وي؟ موږ ګورئ په شعر کې تصویرونه لرو، د تشبیه ده، استعاره ده، او هغه چې دي تشبیه او د استعارې بنیاد په مبالغه ولري. یو څوک دی قد جګ ده چې راځي شاعر وای وای سر وراغله، دا مبالغه ده. په شعر کې دا سمه خبره ده. که په بیوګرافي کې ولیکئ بیا خبره خرابي شي، نو دا تصویر سازي به څنګه کوي؟ دا تصویر سازي به یو څه فرق لري، همغسې ایمیج به نه وي. دا به هغه شي ته چې په داستان کې صحنه ورته وایي، دا به په دې شکل کوي. صحنه کې څه شی؟ که زه وایم چې زه به کتاب ښار ته تلم، دا صحنه نه ده. که زه وایم د پنجشنبې ورځ وه، د پسرلي یو شین سهار و، په کتاب ښار کې مې د بیوګرافیو د چاپېدو په مناسبت خبرې کولې، دا صحنه سوه. یعنی چې زمان او مکان پکې مشخصي، هغه صحنه یي. البته په دې صحنه کې د تنه زمان و مکان نه یي، ځینې نورو خبرو ته هم پام کېدی سي. مثلا لیدلوري ته، له کوم ځایه ورته ګورې پیشو ته. ممکن ته یو چا پیسه کې بیوګرافي ولیکئ چې ته خپل هغه پیژنې، نو ته دا ویلی سي چې یو ورځ سهارو زه ورغلم، تا ګوره لیدلوری ته متقدم شوې. دا شی پکې نقش لري، رنګونه پکې نقش لري. که ته یو دا کتاب ښار انځورې نو ووایې چې کتاب ښار ته ورغلی وم او زیړ دیوالونه یې و، نخودي رنګ یې و، دا په لوستونکي باندې ډېر ښه اثر کولی سي. بیوګرافي له تاریخ سره یو شی مشترک ده. دا موږ به په کتابو کې ویل وایي د مورخ کار دا دی چې تېرې پیښې بیان کړي. دا ډېر ناقص تعریف دی. د مورخ کار دا دی چې په تېرو پیښو کې تسلسل پیدا کړي، او د تسلسل له برکته په پیښو کې معنا پیدا کړي. دغه عیناً د بیوګرافي په لیسه کې د چا ژوند له پیښو جوړ دی، خو د بیوګرافي لیکونکي کار دا دی چې په دې پیښو کې ارتباط پیدا کړي، د علیت رابطه پیدا کړي. بیوګرافي په لیکلو کې دې شي ته هم توجه پکار ده، او له ځوانانو مې دا توقع ده. دغه ځوانان د موږ شعرونه ډېر لیکي، ځینې داستانونه هم لیکي، خو ادبیات نور ژانرونه هم لري، او دا ډېر مهم ژانر ده. ګورئ د ما په نظر باندې د اخلاقو د زده کړې لپاره، د شخصیت د جوړولو لپاره، خصوصا ځوانانو ته د بیوګرافي لوستل ډیر لوی نعمت دی.
ډاکټر محیب الله ازغم هم د کتاب خار لوري د شلو کتابونو د چاپ ستاینه وکړه او د هنري بیوګرافي لیکنې په برخه کې د ځینو تخنیکونو یادونه وکړه.
یو بل تخنیک به زیات کوم، انایتا روحی د نامتو مفکرانو او لیکوالو په نوم یو کتاب چاپ کړی و چې د همدغه سې د فیلسوفانو، متفکرانو او د لویو لیکوالو، شاعرانو بیوګرافۍ وي. په هغه کتاب کې تقریبا شاوخوا 40-50 کسانو ژوندلیکونه راغلي وو، مګر دوی هم سره ورته نه وو. د هر چا ژوندلیک له یو بیل ځایه پیل کړی و. مثلا یو څوک به و چې د مینې یوه مشهوره قصه به یې وه، د هغه ژوندلیک له هماغې مینې به شروع کړی و. مثلا یو بل څوک و چې فرضاً په مکتب کې به پڅ وو په اولو وختونو کې، لما غذای پایل کړی دی چې مکتب کې استاد داسې ورته ویل او د دې درسونه نه زده کېدل، بیا دغسې د ژوند پسې غځوي تر هغې پورې چې هغه نه یو لوی سړی جوړېږي، دغه ټولې پېښې بیانوي. نو که څوک بیوګرافۍ لیکي، که دغه شي ته پام وکړي او بل دغه شي ته پام وکړي چې دغه بیوګرافۍ څخه موږ څه الهام اخیستی شو. زموږ په کتابونو کې چې بیوګرافۍ دي، ټولې هماغسې دي چې پلانکی د پلانکي زوی په دغه کال کې په دغه کلي کې وزېږېد، پلانکي ځای کې درس ووایه، بیا پوهنتون یې دغه ځای کې ووایه، بیا دغه آثار ولیکو، بیا آثار دغسې ترجمه شول. د دې نه هېڅ الهام نه شو اخیستی. خو د هر څه په ژوند کې ممکن داسې یو ټکی وي چې د عامو لوستونکو دپاره یو الهام ورکړي.
محمد اکبر نیازی چې د یوې نیمې میاشتې په اوږدو کې یې له شلو څخه یولس کتابونه ژباړلي وو، وایي د ژباړې په وخت کې د ځینو لغتونو او اصطلاحاتو د نه موجودیت له ستونزو سره مخ شوی. نوموړی به دا هم راته ووایي چې د چا ژوندلیک خوښ شوی.
په ژباړه کې یوازینۍ ستونزه دغه کره اصطلاحات دي چې موږ یې په پښتو ژبه کې نه لرو. په دې کې ځینې کلمات داسې راځي چې په پښتو ژبه کې موږ هغه اصطلاحات لرو، ولې هغه اصطلاحات چې موږ یې باید وکاروو عام نه دي. چې مثلا په ایراني ژبه کې موږ داسې کلمات ګورو که هغه موږ پښتو ژبې ته راوژباړو نو یوه جمله ترې جوړیږي. کتابونو کې چې یوازینی کتاب ما ته یې ډېر خوند راکړه، هغه یو روسي لیکوال داستایوسکی و چې د ده ژوند کله ما ولوسته نو له پیل څخه تر پایه پورې دی ډېر په سختیو کې و. حتی دی د ژوند دومره سختو شرایطو سره مخ شوی و چې ده به تل دغه ژوند په بېخودۍ کې تېروه. د دې تر څنګ په هغه وخت کې چې کله د داستایوسکی یو کتاب ولیکه د جنایاتو مکافات په نامه، دا چې دا د روسي یو بل لیکوال تولستوی سره هم معاصر لیکوال و، نو په هغه وخت کې د دوی دغه کتابونه سیالۍ ته وړاندې شول چې سوله او جګړه وه او جنایات و مکافات کتاب و. په داسې حال کې چې داستایوفسکي دغه کتاب د بېخودۍ په حالت کې لیکلی و چې تقریبا د 200 مخو څخه زیات و، نو بیا ده وکولی شول په هغه وخت کې دغه سیالۍ له تولستوی څخه وګټي. او دا ډول ژوند که زموږ افغانان یا هم پښتانه ولري، نو دوی به داسې خبر وکړي چې له دغه ژوند څخه موږ ته مارګ ښه ده. ولې که چېرته دغه کتابونه ولوستل شي، دغه لیکوالانو ژوند ولوستل شي، نو په دې کې یو ډول مثبت روحیه ده چې کولی شو دغه خپل ژوند که څومره سختي څومره ستونزې رامنځته کېږي دا وګالو، او تر څو چې دغه ستونزې موږ ګالو نو د بریاو په لور به روان یو.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په دې وروستو کې اکسوس کتاب پلورنځي د طنز لیکوال عبدالنافع احمد د طنز لیکلو د هنر په نوم کتاب په 144 مخونو کې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د طنز په اړه ډېر مفصل معلومات وړاندې شوي دي. د ښاغلي احمد سره مې په همدې ارتباط مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. احمد صاحب ستړی مس
خیر اوسه ژوندی اوسې.
دغه د نورو نفو تر څنګ دي د طنز لیکلو د هنر د کتاب نف هم دا ده هغو کسانو ته چې له طنز سره علاقه لري دا د هغو ته ورسېده. د کتاب مبارکي درته وایم.
شکر ژوندی اوسې.
نو که یې له تاریخ چورا شروع کوو خو دا بحث په ډېر وخت راځه چې راسنې لاندې طنز شروع کړو. دغه کومې لیکنې ته طنز ویلی شو
چې دوه خصوصیات ولري؟ یو دا چې ظرافت ولري، یعنی یو خندونکی انځور پاوي کی. په دې خندونکی انځور کې یو اجتماعي انتقاد نغښتی، دې ته طنز ویلو سی
په خوا چې باسونه کید د طنز په ارتباط باندې ما څو څو ځله د لوستې دي دا ټوکی به له طنز په لولې د ما ډیر داس ټوکی هم په یاد دي چې کوم خصوصیت تاسو د طنز لپاره وې دا په ټوکه کې می یعنی هم ظرافت او خنداب کې هم یو انتقاد کې دا ټوک او طنز به بیا څنګه سره بیلو
طنز د زینو نور هنري ژانرونو سره د خندا په برخه کې خپل ویل لري خو عین شی بیا نه دی کنه طنز هم د کومیدی سره د خندا په برخه کې خپل ویل لري یعنی کومیدی خلک خندي طنز خندي د حجب سره هم خپل ویل لري د طنز په برخه کې د حزل سره خپل ویل لري او د ټوک سره هم خو یو اشتباه تر پرونه پورې دا و یا تر کوم وخت پورې چې ما متوجه کوله کې علاقه تاسو پښتنه وکړه خلکو داسې فکر کوي چې ټوکه یوازې د محتوا نوم دی خو داسې نه ده ټوکه تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی د محتوا په لحاظ باندې ټوکه طنز هم کېدای شي ټوکه هجوه هم کېدای شي ټوکه هزل هم کېدای شي ټوکه کومیډي هم کېدای شي نو داسې ډېرې ټوکې لرو لکه تاسو یادونه وکړه چې هغه موږ په شفاهي طنزو کې یا په فولکلوریک طنزونو کې راولو چې ټوکه ده هم خندا لري او هم په هغه کې اجتماعي نیمګړتیاو ته ګوته نیول شوې ده
ما چې تاسو کتاب ولوست په دې کې تاسو یادونه کړې وه چې د تیوري په برخه کې مو چې کوم مسایل وړاندې کړي دي او طرح کړي دي او په هغه مو باس کړي ډېر استفاده مولا خارجي منابع ونه کړی دا په وطن کې طنز ته په کومه سترګه کتل کیږي یعنی څه شي ته طنز وایو
ما کڅم د مجبوریت دغه مجبوریت وای کړی چې یعنی زموږ په وطن کې دا دود دی کته خپل خبرې د تیوري په بڼه باندې وړاندې کوي نو هغه چندان زموږ اکاډمیک موسسات دته یو تحقیق اثر واینه دا یو ځتا خبرې بیا ته مجبور کېږي چې ځینې ماخذونه باید ولري او ما ته ډېر هدف پوری د خپل ټولنې پر ماخذونه باندې تکیه کړی دا یعنی هغه ځلون چې هغه ماخذونه دي کتابي ما د ادبي بهیرونو کې چې کوم د کرکتنې باسونه سی ویږي دا غوسه می استفاده کړی خپل تجارب می دي اصلي ستونزه دا چې زموږ په وطن کې تر اوسه پورې لا خلک طنز او کومیډی سره جلا کولای او کومیډی د طنز په تناسب باندې زموږ د عام خلکو د نظر یو بدنامه هنر بلل کیږي کومیډی یو تمثيلي هنر دی یعنی کومیډی د کاغذ پر مخ یا په کتابي بڼه باندې څوک نه مطالعه کوي هغه به کومیډین به تمثيلي نو یو څوک سټیج ته ولاړیږي خلک خندی نو دته مسخره وای او هغه خلک خندی هغه بیا نه ضرورت شته نو اس اتم دي تنزی مالګه ول نو کې په چارش خندو والی یعنی کې چټیا تو ول او هغه خلک خندی کې یوازې خلک خندول هغه بیا موږ په خوای ورته تنزی کومیډي ویل خو موږ ورته وس تمثيلي طنز وای د تنزی کومیډي په نوم یې په نوې تیوري کې نه یادو نو کله چې کومیډي د طنز په تناسب باندې یو بدنامه هنر بلل کیږي نو خلک د طنز سره آشنا دي بیا که څوک طنز لیکي یا د طنز لیکوال په نوم باندې یادیږي د خلکو سترګو ته هماغه کومیډي دریږي او سترګو ته
همات صاحب خو به په دې دربارونو کې ټوکیان ساتل یو نوم به ورته هست زما وسیر ده نو په دې به بیا پاچاهانو دغه لخوانه چپه کسان سپکول څه فکر کوي دا به هغه تاثیرات نه
بخیر ما غته سراتی دا خلق مسخره کول یا د ځینو کسانو سره کسات اخستل یا یو څوک پارول دا اصلا د دربارونو سره په خاص سره شروع شوی په خابه په دربارونو کې کومیدانان او چا فارسی کې دلقه کوته وای د دوه خو به یو وظیفه دا و چې پاچا به خنده و د خواني پاچاانو مسؤلیتونه لکه دا وسته دا شنو وای به شکار ته تلی یا به د موسیقي پروګرامونه و نو دغه کومیدانان توکه انده په دربارونو کې و کله چې به د پاچا په کار سولنو د په ګټه به داس ټوکی ول شي دی خوشاله وسد وی خندي بیا چې کله په پاچا نو غشتل چې کوم یو وزیر مسخره کوي نو دی به مخ کې پوکې نو ځینی وزیران ځینی میلمانه دا به په سپکول دا ورورو کړه قرار والیان هم دغه خلک پیدا کړ په ولایتونو کې ساتل بیا د وخت په تیر دو سره بیا ځینو خانانو هم داس خلک څه کسان ما لیدلې دي وس څه آزاد کسان هم داس استه
مخکې تاسو وویل چې په طنز کې باید انتقاد هم وي او ظرافت او خندا هم وي د دې نه علاوه طنز څه غواړي
نو څه فرعي ارکان هم لري کنه هغه دا چې طنز ښکلا برجسته کې زلیه بل خبره د مینی خبره ده یعنی طنز په ټولنه کې مینه خبره ده د ترکیه مشهور طنز لیکوال عزیز نسین وایي چې هغه څوک چې خاندي هغه هیڅ کله جګړه نه کوي. البته هدف یې دغه تنزی خندا ده.
نفیس، تاسو یو عمر تنزونه ولیکل، دغه عمده تخنیکونه د لیکلو څه دي؟ څنګه باید ولیکل شي؟ تاسو
تخنیکونه خو یې ډېر زیات دي،
ډېر بارز دي،
خو هغه راز یې وایم کنه چې ما ډېر په دې باندې کار کړی دی. اصلا دا راز داسې دی چې انسان د پخوا څخه په ټولنه کې د یو تناسب سره اشنا دی. موږ داسې انسان داسې پیژنو، داسې مو لیدلی دی چې پیدا شوي و لوی شوي و په دې باندې پوهېږو چې انسان پر دوو پښو ځي، یعنې همداسې عادت شوي و. که چیرې انسانان د حیوانانو غوندې پر څلورو تلی، نو بیا به موږ ته د خندا خبره نه وای. او داسې انسانان ټول په طبیعي ډول باندې دوې سترګې لري، یوه پزه لري، غوږونه لري. اوس نو دا یو تناسب دی، د دې تناسب سره موږ عادت شوي. که غواړو چې د خندا مالګه زیاته کړو، تناسب بړنګو. د مثال په ډول یو څوک پر دوو ځي، دا پر څلور روانه وو، بیا به ټول خاندي. په نارینه به د ښځې کالی اغوندو، خلک به خندو، ښځه به د نر تمثیل کې لونګټه به تړي، یا به هغه ته بدتونه وریږدو که نه، یا به ژر وریږدو. نو دا تناسب دی. په هر اندازه چې موږ تناسب خرابوو، ګډوډ کوو، انسان ته نوی معلومیږي د خندا وړ وي. د مثال په ډول موږ په خپله ټولنه کې همیشه دا وینو چې پیشې پر بامونو باندې ګرځي، او دا طبیعي خبره پار کور کې پیشې پر بامونو باندې ګرځي، یا د سپیده ډاره یا په خپله خوښه. خو که یو څوک وویني چې خر پر بام ولاړ دی، بیا شاید چې ونندارې و تماشې ته شاید په زور خلک راټول شي، ځکه چې بام د خره ځای نه دی. خو که دا چیرې تکرار شي، دا خر همیشه یو چا پر دا بام ساتلی، بیا به ټول خلک ورسره عادت دي. نو زموږ په ټولنه کې چې کله خلک خاندي، د خندا اساسي راز دا دی چې موږ خلاف العادت، خلاف د توقع، چې کله څه وینو او موږ ته خندا راځي.
همت صاحب، دغه ژبه مهمه ده، د ژبې پیسه کې هم یو څه راته ووایاست، د تن ژبه باید څنګه؟
نو د تن ژبه اول خدا چې لکه څنګه چې په نورو ادبي لیکنو کې باید تنز د ولس ژبې، په تنز کې باید ژبه د ولس ژبې. خو یو شی چې موږ تنزی لیکنه د نورو لیکنو څخه جلا کړي، د ناول څخه، د سفرنامې څخه، د لنډې کیسې څخه، ځینې ژبې ځینې خاصې لهجې په خپل ځان کې داسې اصلاحات لري، داسې کنایې لري، داسې استعارې لري چې هغه په ځان کې هم د انتقاد توام نه لري، یا د انتقاد توام نه لري، یا د ظرافت د خندا ده لري. که دا موږ راواخو، دا معنا چې د ولس څه مو یو څر اخیستی دي، هنري کړي مو دي، بېرته یې ولس ته ورکړو. هغه ولس ته ډېر اشنا دي، ځکه چې د ولس خپل مال دی، تا نورم غنی کړی دی او سکشتلی دی که نه. نو طنز که د ولس په ژبه وي، دا به اسانه وي.
همت صاحب، د طنز څه ډول یو پایل ستاسو په خیال مناسب دی، او د لیکلو په وخت کې مخکې تر هغه کومو ټکو ته باید پام وسي؟
تر ټولو مهمه خو دا ده چې اول موږ موضوع غوره کړو، او موضوع باید د ټولنې څخه غوره کړو. دا موضوع چې موږ غوره کړل، بیا موږ د موضوع په اړه څېړنه باید وکړو. د مثال په ډول که یو څوک شبخانې ته ځي، یو داسې وضعیت ویني چې هغه خلاف العادت دی، یو ډاکټر داسې حرکت کوي چې هغه د طبي اخلاقو مخالف کار دی. د مثال په ډول یو کلن یا یو میاشتنی ماشوم معاینه کې سګریټ په لاس کې دی، خدای خود د مسلک سره یو متضاد حالت دی. یعنی دلته یو توام نه پیدا سول شو. اوس نو که موږ غواړو چې په دې باندې طنز ولیکو، په دې کې طبي اصلاحات به کاریږي، د موضوع په اړه باید څېړنه وکړو. یعنی د یو ډاکټر سره مشوره وکړو چې زه څنګه وکړم چې هغه طبي اصلاحات ته ماتو وایه، په دغه صورت کې د مریض ته څومره تاوان رسیږي، یا په طبي اخلاقو کې دا څومره یو ناوړه کار دی. دغه څخه راورسته نو بیا بل پړاو د هدفونه راځي. یعنی اوس نو باید موږ هدفونه وټاکو، چې هدفونه په دوه ډوله دي، یو اساسي هدف دی، بل فرعي هدف. خو اساسي هدف معنا دا چې ته غواړې چې خلک د هغو ډاکټرانو سره کرکه وکړي چې هغه طبي اصول او طبي اخلاق یا مسلقي اخلاق نه مراتي. اوس نو بیا دا یو شمېر پیغامونه لرو، ته باید ګام په ګام باندې ځینې پیغامونه ورکړي چې ستا هغه اساسي هدف یو څه وزګیر د خلکو اورپام سي. چې دا کار وسو، دغه څه وروسته نو اوس قالب غوره کول دي. اوس باید ته وګورې چې ستا دا پېښه چې په سترګو لیدلې ده، دا محتوا دا په څومره لوشي ارزي. د قالب او د محتوا تر منځ یو تناسب ضرور دی. او بل چې دی، هغه د تخنیکونو غوره کول دي. یعنی د طنز لپاره اوس نو ته باید تخنیکونه غوره کړي. یعنی هغه طنزونه چې پاگه که ده خنده پلا درنه یعنی دیر باید سلی و خنده تنز دوام ده سبکون لده یو هره تنز دی چی دیر دی خنده خو لج قهر در وجه لج در در وجه ده جلا تخنیکون لده خبال کتاب کرا وری بیا ده غصه خورسته بیا ده جبه مساله ده جبه پاخره که نو پر جبه باید فکر وسی چه ده خبال جبه کاره دولس جبه کاره خو جبه چارسومر دولسی بیا هم ده لیکوال جبه ده منتا ده تاثیر لری چی ده خلق جبه چنگ پالیش که چنگ سکنه نو باز ده آخری مرحله ده
دیره منانه ایمت سب
جوانه واسه تشکر کورمه ده
رادیوی مجله هر جمعه دولس بجه او هر سه شنبه سهار ات بجه واوری
تاسو په تیر خبرونه کې د استاد عباسی یوسفزی د مرکې لومړۍ برخه زموږ له همکار داود تپان سره واورېده. نن د دې مرکې دوهمه برخه اورئ. ښاغلی یوسفزی راته وایي چې په شعرونو کې کومو ټکو ته باید ډېر پام وشي او ولې؟
یوسفزی صاحب، که د شعر مسالو ته راسو، په شعر کې هغه هنرونه کوم دي چې هغه یو ښه شعر لیکلو ته موږ وهڅوي؟
داسې ده تپان صاحب، چې مونږ که د ښه شعر تعریف کوو، د ښه شعر پېژنګلي کوو، نو به داسې وي چې په هغې کې به ښکلې ژبه وي، ښکلې ټکي به وي، پکې په هغې کې به یو ښه تخیلي ښکلی خیال به وي پکې، او په هغې کې به په تیره تیره یوه جذبه وي، او چې کله پکې د جذبې دا مالګه لږه زیاته وي نو هغه داسې شعر جوړ شي لکه څنګه چې د اجمل خټک صاحب شعر داسې خلک دا اوریدو نه پس عمل ته راوپاری. نو د جذبې ضرورت په شعر کې ډېر زیات وي، د تخیل او د ژبې او د دې نورو فني لوازماتو نه علاوه جذبه او موسیقیت چې دی دا د شعر د ټولو نه لوی خاصیت دی، او کوم شاعر چې څومره سپېڅلې جذبه لري نو هغومره د هغه په اوریدونکو باندې اثر کیږي، او هغومره هغه خپل منونکي چې کوم تیاری هغه چې خپل اوریدونکي او خپل میانان تیاری نو هغه د شعر چې کوم اصل مقصد دی هغه پوره کیږي.
که چېرته دا شان یو هم پکې نیمګړی څه پېښېږي؟
نو بیا به پیکي ډوډۍ د فرض که ډوډۍ ته مونږ ګورو ښه ښکلي وړه دي، ښه ښکلي هغه ګلې شوي دي، بیا ښه ښکلي پاخه شوي دي، خو په هغې کې مالګه نشته نو بیا خلک نه خوري.
مننه یوسفزی صاحب، یو بل شعر دی هم اورو.
څوک به مانه د نظر غېږه راتاو کي، تود به نشمه کنور غېږه راتاو کي، او ستا یادونه مې په زړه داسې خواره دي لکه ونې نه چې کور غېږه راتاو کي، زمانه چې مې په چولي دامان پرېږدي وسوسې رانه اکثر غېږه راتاو کي، او په ځوانۍ کې هر یو ګل اسمان ته ګوري چې شمړاوی له ډنډر غېږه راتاو کړي، او زه به څنګه د خپل کور نه بهر وځم، زه به څنګه د خپل کور نه بهر وځم چې ستا یاد رانه په ور غېږه راتاو کي، او اباسین ورته چپی 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 شي، اباسین ورته چپی 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 شي چې منګینا په ګودر غېږه راتاو کي.
واه، ډېر ښایسته. اباسین ورته چپی 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 شي، ځینې کسان داسې وایي چې دی د خپل نوم د راوړلو لپاره ډېر ښه کلمات پیدا کوي. همدا اوس تاسې ویلي اباسین ورته چپی 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 شي، نو د اباسین د کلمې راوړل د دې هنر په اړه که راته ووایي.
دا خو زه شعوري کوشش پکې شاید چې ډېر نه وي، خو زما په ذهن کې دا خبره ناسته ده چې شاعر په خپل نوم باندې په خپل تخلص باندې یو شعر خرابوي، نو په کار دا ده چې پای کې سب معنی را پیدا شي. زومانویت چې دی دا د غزل د ټولو نه لوی ښایست دی.
زومانویت خبره تاسو وکړه، ځینې شاعران شاید ورسره بلد نه وي، که د دې په اړه لږ تفصیل راته
داسې ده چې د غزل یا د شعر چې کوم ښایستونه دي نو هغه دا دي چې په هغې کې یوه خبره دایي چې د دې شعر کې چې کومه خبره شوي نو چې د هغې نه څو څو معنی راوتی شي، څو څو اړخونه وي چې هغې ته د یو اخاړخ نه وګوري نو چې اصطلاحي معنی یوه راوځي، لغوي معنی بله راوځي، او محاوراتي معنی بله راوځي، نو د هغې سره په شعر کې ښایست ډېری، او د شعر تشریح کول چې دي دا د ټولو نه غلط کار دی چې څوک شعر تشریح کړي، خو چونکې د ادب د استاد په حیثیت باندې دا زما په ما باندې لازمي ده چې زه به د یو شعر خامخا کلمې راوباسمه، شاگردان تپوس کی چی دے سا مطلب دے نو زدہ گرم چی شاعران دا پکاری چی آگی پا شیر کے دمرا معنی وروا چی دمرا خواہست پکی وروا چی چی آگا ہر سوک دا غیر بیل مانا خلی بیل دا تشریح باسی او طول تشریحات چی دی چی آگا مثبتی چی آگا منفی نئی
دا کلمات څنګه غوړه کولای سي زمونږ شاعران ز څه فکر کوم د کلمات له قحط سره مخ دي قحطی ور سره ده ځکه دوی متعلین نه لري اکثر شاعران دوی په سولیدلو کلمات باندې شاعری کوي څه ورته په کار دي
دوه قسمه شاعران دي تپانسه یو هغه دي چې هغه د شاعرۍ نه شاعری کوي نور شاعران واوري او د هغې ځمکه یا د هغې رنګ یا د هغې فکر یا د هغې څه لفظونه واخلي او هغې باندې شاعري وکړي دغه شاعران چې دا دویم نمبر شاعران دي د هغې نه علاوه یو تخلیقي شاعران دي چې هغې خپل نوی څیز را پیدا کوي که ښي که بدي خو هغې لیکي او بیخي نوی رنګ او نوی خیال او نوی ځمکه او نوي الفاظ را پیدا کوي بل دا ده چې په خاریه کې د لفظونو قحط راځي په کلو کې نه راځي د کلو په اجرو جرګو جومات کې چې څوک کینی پاسي د هغه سره د کلي بلا لغات وسرئ د هغه سره اپا پزان کې یو قاموس ګرځئ په سر کې دغه سیده چې په خارونو کې کم خلک پیدا شي هلته کې لوی شي نو د هغې لغات کمزوري دا د هغې بدبختي چې د کلي نه لري
له کلي لریوالی هم د ژبې قحطي راوستلی سي ولې د ادب نه مطالعه به څنګه وي
ادب مطالعه هم یو خبره ضروري ده نو خامخا په کار ده چې خپل عالي ادب ټول ولوستی شي یوازې د خپلې ژبې نه د نورو ژبو د هم ولوستی شي خو د خپلې ژبې دغه چې ده وکیبلري چې ده د لفظونو خزانه چې ده هغه په اجر جماعت کې پکې ناستو راځي اچھا بنی آدم پٹی تم لاڑ سی گدر تم لاڑ سی غم لم لاڑ سی خادے لم لاڑ سی دا ان پڑھ خلق سرم کی نی دا اہل علم سرم کی نی دا بڑاگان سرم کی نی دا زنانا سرم کی نی دا معشومان سرم کی نی نوی نوی ٹکی واؤ
تاسی دا کومی خبر وکڑ سی دے ٹولو سر کی نی زین شاعران سے یو شیر ولی کی بیا نو ځان ته داسې فکر کوي سی دی نړۍ کوم هیواد یې پتح کړی او بیا د خلکو نه لږ لرې کېږي څومره ستونزې ورته پېښې ولې
دا خو د جی
دا
بالکل په هر میدان کې چې داسې چې څوک ځان ته څه ووایي نو هغه بیا هیڅ نه وي دا مسله په هر ډګر دا او تخلیقي فنکاران چې دي په کم تخلیقي فنکار کې په کم تخلیقي هنرمند کې چې خاکساری نه و او د فقیر نه و نو هغه چرم لوی فنکار نه شي جوړېدی دا پکې لازمی خبره ده
او دا د نړۍ په کچه منل سوې خبره
ده بیخي ضروری ده ځکه چې کم سړی د خلکو ترمنځ نه کینی نو دا شاعري بیا کوي چاله د کزان له چته ګټ کې ناسي یا ډېر په اوچتو پردو کې ګرځي او د ولس نه لري د عوامو نه لري نو د په شاعرۍ کې به د ولس خبره اړوي نه هغه به د ذات نه چاپېره چولي او د ذات چاپېره به دفن شي
په گملو کې زندگی بهي
او د ګل شانې پابند په گملو کې زندگی ده
مننه یوسف صاحب دا خبر ورو ورو سره غزو نور خبر به هم کو یو شعر بلم راته وای
دوران چې غس کړم په زیګر نو یو پلس خور شوم د خپل ارمان په ادیرا لکه نرګس خور شوم ستا دنګ غاړې جبر راکړه نو ټپه ټپه شوم ګذر تلاړم په اجره کې په مجلس خور شوم او عشق حیران گوت پخلا عقل تدا سوائی رانا پختن ہس مکوا خو بس خورشم ز محبت یم ستاز مت منم خما بنی حسن ما خور کڑے پنڑئی زستانہ پس خورشم بل شیر پکی او رانا ہیری گی خو رات آخری مقطع دیگی چه لکه دا گل دا یوی پیغ لکم سو ملاوی نکلم زا باسی نوما پا کلی پا ولس خور شما
دیر خیستا یوسف زای سیب دی خپلو کتابون پاڑا رات ہوای سمر شایری دی کردی دا تروس پردی سمر کتابون چاپ سوی دی
تپان سیب شایری فو سمر سر دی دو کتابون نا چاپ پرتا دا انشاءاللہ زر بچاپ شی او اولمبه کتاب غرزنگونه زما چاپ ته په کال 1990 کې او دا غي نه پس الوت چاپ ته او زه دا ډېر په فخر سره دا خبره کوم او ډېر دا الله پاک ډېر شکریا دا کوم چې تر اوسه پورې زما کتاب غرزنگونه چې دی هغه 10 ځله چاپ شوی دی او الوت چې دی هغه 15 ځله چاپ شوی دی ندا زما د لوستون کو زما د مینوالو پما باندې ډیر خاص احسان دے ما سره خاص د مینې اظهار دے چې تر اوسه پورې د پښتو یو کتاب هم لس ځله نه دی چاپ شوی او غورزنګونه بیا بیا چاپ کیږي نو دغه دوه کتابونه د شاعرۍ چاپ شوی دي دوه کتابونه ما ژباړلی دي د ترکمانستان صدر ظفر مراد ترکمان باشی یو کتاب لیکلی دی نوم دی روح نامه هغه ما په پښتو ژباړلی دی بل د امام خطاب خطبه د مصر یو امام و هغه په امریکا کې ټالیډو ښار کې اوسېدو او هلته چې څومره خطبه کړي دي نو هغه یو زنانه پښتنې راټولې کړي دي او هغه تر ما راورسېدی او هغه ما وژباړلی ډېر ګټور کتاب دی د اسلامي اصولو نوی تشریحات دی د نوی دور د تقاضو مطابق او بل کتاب ما په اردو ژبه کې لیکلی دی هغه د زیتون بانو شخصیت او فن
بیلا بیل برخو کی کار کرے ام لکوالی کرے دا مشاعری کرے دا ام استاد یستی پا پانتون کی دیو شاگرد دی پارا مهم چی دی غوی دی ذہنی ان کی شاب پا خاطر مهم یعنی دوی کم کتابوں نے مطالعہ کی چنگ مزل وہ کی پتے لا رکھی
او سوڑے رسانہ شوید پا خواہ گرانو سوڑے کتابوں نے پا نیٹ پا نمشتا نو دا ٹورن اول خدا دے سی طالب علم جو سوک دا علم لٹون کئی نو آغا با علم پا کتاب کی دے و کتاب بلولی آغا با خپل عادت جوڑ کی چی آغا با روزانہ مطالعہ کئی او دا مطالعہ کولو نمخ کی با دے و دکی گی نا دا عادت پا پزان کوا چی پا ہفتہ کی با دو سرور کتابو نا خامخا گوری اب ختمی زکا کدے داسی نکی تراغ وقت دے ترقی نشی کولے سو پوری شد پا یو موضوع باندے سرور شپگ لس دولس پینزلس کتابو نا نیل بستی چی دے ولولی نو دے سر با دمرا مواد راشی چی آغا مواد دے کم نن ولولی نو پکار دادے چی آغا ما خام یا سبا دے یو ملگری سرا آغا بیان کی چیر ما داول وستل دامول وستل فلانے یا داسی و موضوع پا محفل کے وشی ری چی اخپلا مطالعہ اور پکی واچے نو چی کلا بنیادم ولولی او بیای اووی نو آغا تیاد شی او یای ولی کی نو آغا تیاد شی نو زدہ گنام چی کم طالب علمان سل ولی نو آغا دی اخپلو کی بیاد یو بل سرا پا بحث مباحثہ کے بیانے نو داگی دا وجینا کسک کمی کزے پاتی نو بل ملگر اسلامو کی یا بل ملگر پک اضافہ ہمو کی
بلا خبر دا سی تاسی ویلی مطالعہ دیو کی زینی الوستون کی دس فکر کئی سدہ ہر سل ولی تری یری کی سنگ کولی سی دوی دا حافظہ کبی کی
حافظہ پا یو طریقہ پا دے کبی کی گی چی پا یو وقت کی دیو کار کئی چکلا دے ٹیلیویژن ام لگولے و کتاب ہم گوری نو دا سے ممکنہ ندا چکلا دے مطالعہ تکینو نو موبائل دے ہم غلے کی یا دی بیخی بن کی دا غیر علاوہ خب پورا توجہ پا خاموشی کی دے مطالعہ کئی یو سیز دے یو زل چول وستو ذہن کے کیننا دو زل دے ولولی درے زلا تاسو یقینو کئی زپا ناولونو او افسانو کی چکم خوگے خوگے خبر راشی کم دا علم کم دا جذبے ڈک خبر راشی نو آغاز یو زل نا دو درے زل مطالعہ کم بل دادا چی یو کتاب دو ملگری ولولی نو دوارا ملگری چی کل دے یو بل سر بیا بحث کئی نو آغا کتاب پا بارے کی یو کس دے یو اڑخ نہ کتلی بل دا بل اڑخ نہ کتلی نو ادوار چی خپلو کی بحث مباحثہ کئی نو داغی سر آگی دے یو بل سر آغا خپل مطالعہ شریک کی او دے یو بل پا یادولو کی مدد کی
ما ام دا پختن دے زین استادان نم کردے دے یو استاد غزنفر صاحب اگر ما تا پا خبر کوئی لیسی ہر شئی سی پا وز نن پا شعور کی موجود دی دا بر تلا شعور تزی یعنی وزی نا دی ذہن نا وزی کل سی تا ضرورت و بر تلا شعور نا شعور ترازی و ابرازی کی استعمال غواڑی نو پا دی تجربه پانا را تو وائی دا سنگ تجربه دا سی آیا زمال مخی و پیخ لس کال مخ کی تیر شوی دا کنن زتا سر که نستم نو لس کال مخ کی خاطره را تا یادی گی سی یسو زی سی پا پیخور کی پا پلانکی زی کی لس کال وڑان دی مالی دلیو دا پا ذهن کی موجود وی دا شان دی دی تجربه پانا را تو
وائی استعمال غواڑی کنا دی یاد پوری خبر ہے لکا یا اورز بگاڑی کی ما چور بٹن و تمو وائیو تا سو تا سوائی چور بٹن ما بگاڑی کی لگوالے خو بیا زمان ہیرو چی ما پکی چور بٹن لگوالے سار میں چی کلا سٹارٹو نا سٹارٹی دو نو نیما گینٹا گینٹا میں پی زان سٹارے کو خو نا سٹارٹی دو نو بیا راتے ارور میں ویچی را پدی کہ چور بٹن خو بدی نہیں لگوالے نو ما ہوتی چاو چور بٹن نہیں لگوالے نو روز تو بیا ما تا پتہ ہو لگی دا چی دی کہ ما چور بٹن لگوالے خبر دائی چی کم علم ستا سر راغے پا حافظہ کی پروت تے آغاز آئے کی گینا خو کفرس کله کپدی کوټی کی بنیادم ناشته په کوټه کی داغه سره ډیر سامانونه پراته دي نو پای کی څه سامانونه د گردونو لاندې شي څه سامانونه د نور سامان لاندې شي نو بیا دنه هیر شي چیر غفلانه سی چرته نو چکله د هغه سیس په حق ل ذکر راشي نو خامخه را یادیږي چیر دلته چرته پروت ته خو لټول بغواړي نو دا لټول چی دی د دې د پاره دغه سیس پریکټس کول دا بیا بیا د دې اعاده کول چی ضروری چکله هم بنیادم د میدان د پاره د یو کار د پاره محنت کوي نو چې د د سره صلاحیت موجود نه ده محنت کولای شي او صلاحیت څه شه ده ته اظهار کې په یو موضوع خبرې کړو چې تاسو سره کوم مطالعه کوم تجربه کوم مشاهده ده سره ده نو هغه به په استعمال کراولي نو علم چې یو ځل زده شي بیخي نه ضایع کیږي خو البته دا ده چې د نور سیزونو نه لاندې کیږي نو په کار دا ده چې کوم غیر ضروري سیزونه په ذهن کې چې بهر وستې شي او د کار سیزونه وخت په وخت دوړې وسندلې شي
دا ډیره جالبه خبر و او د لوستونکو لپاره ما ته جالبه ښکاري هغه څوک چې کتابونه مطالعه کوي د کتابونو د مطالعې شوق لري هغه باید داسې یو فکر ونه کړي چې ارسوای هغه تر ویریږي